السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. تخنیکی چاره میر احمد صافی مختولی په دې هیله چې د ژوند چاره مو خېوی د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. یاونه وی راپور خي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر شوی. د افغانستان د خبريالانو مرکز او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې کلنۍ ګډ راپور چې پرون خپور شو خي چې د خبريالانو په وړاندې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی زیات شوی، بلکې اطلاع رسونه او رسنیز کارونه هم ډیر محدود شوی دي. طالبانو لا پر دغه راپور تبصره نه ده کړې. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لسګونه قلمه تاریخي او فرهنګي آثار له قاچاقبرو نیولې دي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته یې سپارلې. د پاکستان حکومت پرون وویل چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي ټول بندیزونه پای ته رسوي، خو په خبره یې چې د کورونا د واکسین شرطونه به پر خپل ځای وي، ځکه چې دا وبا لا پای ته نه ده رسېدلې. د پاکستان د حکومت له پرېکړې سره سم به نور په ودونو، مذهبي غونډو او لوبغالو کې د خلکو پر رایو ځای کېدو بندیز نه وي. بلورته د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچستانو سره د خبرو اترو پلان ګړندی شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له 22 ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي. بلورته له دې جلا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پرون کانګرس ته هم د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې کړې دي. او په ایران کې له بنده آزاد شوې دوه ایرانی الاصله بریتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف او انوشا آشوري بریتانیا ته ورسېدې. د دوی د آزادېدو پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: خوشاله یم چې نازنین او انوشا روغې رمټې بریتانیا ته راورسېدې او له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شوې. زاغری د ایران د خوندي نظام د پرځولو په ضد د دسیسې جوړولو په تور زندانی وه، او پر انوشي آشوري د اسرایلو د جاسوسۍ تور پورې وو. دوی پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې مو درته دغه خبري کیسې راټولې کړي. په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری وتړل شوې.
افغانستان د خپلو ملي ګټو د ساتنې لپاره دلته یو بنسټ درلود چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو، او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
د دې کار سیاسي پیغام څه کېدای شي؟
د جمهوریت نظام په امریکا کې د وسط لپاره په کامل توګه وتړل شو. دلته یو سیاسي خلا رامنځته شوه.
طالبانو د پخوانیو بانفوذ څیرو د جذب لپاره کمیسون جوړ کړی.
دا د تماس او ارتباط او کمیسون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستان نه وتلي دي.
افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو مړینه
په جنوبی آسیا کې هغه جګترین سطح د مړینې متاسفانه افغانستان لري.
د اوکراین او روسیې تازه حال هم درکوو. دویمه نیمایي کې اونیزې خپرونې بشري حقونه او نیمه نړۍ له یاده مباسه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر راپور دادی چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. په واشنگتن کې افغان ډیپلوماټانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا حکومت په واشنگتن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان سفارت او کنسولګری بند کړی، خو په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان د دایمي استازي دفتر چې په نیویارک کې دی لا هم فعال وي. په واشنگتن کې د افغان ډیپلوماټانو پرون غرمه سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. له دې سره نور نه په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری افغانانو ته د پاسپورت د ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای شي. هارون حکیمی چې په خوا په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې ډیپلوماټ وو، د افغان سفارت پر بندیدو خوشنی وشو ده. وی ویل په خوا هم په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړل شوی وو، او په امریکا کې د افغانستان په اړه د خبرو واک پاکستان ته په لاس ورغلی وو.
په هغه لمړی موده کې چې 19 کال د افغانستان سفارت په واشنگټن کې تړلی وو، د افغانستان پاکله، د افغانستان د برخلیک پاکله او د افغانانو پاکله پاکستان په واشنگټن کې خبره کوله، او پاکستان او امریکا د افغانانو پاکله پریکړه کوله. دا وخت بیا هغه اندیشناسته موږ که د جمهوریت د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه په امریکا کې یادولای سو، هغه دا و چې افغانستان لږ تر لږه خپله خبره په خپله کول، د خپلو ملي ګټو د ساتنې دپاره دلته یو بنسټ درلودې چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو، او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
ښاغلی حکیمی وایي چې سل کاله پخوا په 1921 میلادي کال د افغانستان د پاچا امان الله خان لخوا یو پلاوی امریکا ته لاړ، او د امریکا او افغانستان ترمنځ یې دواړخیزې اړیکې پیل کړې. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت په 1943 میلادي کال پرانستل سو، او په امریکا کې د افغانستان لومړنی سفیر حسین عزیز و. د ښاغلي حکیمی په وینا دا سفارت 40 کاله وروسته پر افغانستان د شوروي اتحاد په یرغل پسې په 1923 میلادي کال وتړل سو، او تر 2002 پورې د افغانستان سفارت بند و. په امریکا کې اوس شاوخوا 100,000 افغانان میشته چې د پام وړ شمیر یې د زوکړې له سند رانیولې د واده تر نکاح خط پورې کنسلګری خدماتو ته اړتیا لري. له همدې کبله په امریکا کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو بندېدا به ګڼو افغانانو ته سرخوږی پیدا کړي.
و موردل چې پرون په امریکا کې د افغانستان سفارت او دوا کنسولګری وتړل شوې، د دې کار سیاسي پیغام څه کېدلی شي؟ لګوراندې مې د یوې مرکې په پیل کې همدا پوښتنه د چارو لکتون کې شفیق همدم نه وکړه.
د دغه سفارت تړلو سیاسي پیغام دوه ده. یو دا چې د ښاغلي غنی یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د وسل لپاره په کامله توګه وتړل شو. بل خبره دا ده چې دلته یو سیاسي او ډیپلوماټیکا خلا رامنځته شوه، چې دا په دې معنا هم ده چې ګڼي دا دې ته زمینه مساعده وي چې اوسني نظام یا د طالبانو اسلامي امارت وتوانېږي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دغه خلا ډکه کړي.
بله، یعنی همدام صاحب د طالبانو لپاره یو ښه زیری بللی شو په نړیوال سیاست کې؟
سره له دې چې د طالبانو شخصي کومه لاسته راوړنه دا نه ده، خو دغه واقعیا یا حادثه یا هر څه چې موږ تاسو ورته وایو له بده مرغه دا د افغانستان د اوسني ډیپلوماټانو یا د سفارت د لوی فساد په اړه دغه کار شوی. خو دوی دپاره هو دوی دپاره یو ښه خبر په دې ده چې د یو خوا دوی ته خلا یو زمینه مساعده شو، او له بل اړخه د جمهوریت چپټر یا پانه په افغانستان کې واوخته وتړل شو.
بله، او همدان صاحب لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورېدل، شاوخوا 100,000 افغانان په امریکا کې میشت دي، دوه کنسولګری تړل کېدل، د سفارت تړل کېدل، دا به په کنسولي چارو څه اغیز وکړي؟ او آیا بدیلی لارې هم ورته سنجول شوي؟
نه، له بده مرغه هیڅ نه و بدیل لارې چارې لا تر دې دمه ورته نه ده سنجول شوی. سره له دې چې دغه ډیپلوماتیک بنسټونه د هټیو په سیر یا د کمیشن کارانو په سیر د فساد نه ډک زیونه، خو بیا هم د افغانانو د پاره ډیر زیات قنصلي خدمات وړاندې کیدل چې دغه خدمات نه یوازې دا چې اوس د کوم افغاني نهاد له لورې نشي ترسره کېدی، بلکې حتی نور داسې هیڅ یو هیواد او هیڅ یو داسې بنسټ نشته چې دغه خلا ډکه کړي. نو زه فکر کوم چې دلته میشت لسګونه زره افغانان، خاصتا دغه لسګونه زره نوي افغانان چې امریکې ته د اکثریت بدون هیڅ نو اسناد راغلي، دوی دپاره به خورا زیات چالنجونه جوړي. او په دې باور هم یم امریکا د دغه کار د بدیل لپاره باید یو لاره چاره وګوري.
کور مودان، ډیر مننه د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
په امریکا کې د افغان کډوالو په اړه یو موضوع ته ورزو، د امریکا حکومت پریکړه وکړه چې لسګونه زره هغو افغانانو ته چې په وروستۍ میاشتو کې امریکا ته بیول شوي موقتی ویزه او د کار اجازه ورکړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره به لسکونو زرو افغانانو ته چې په وروستیو و میاشتو کې امریکا ته لیږدول شوي وو او دایمي اقامت نه درلود په متحدو ایالاتونو کې د اوسیدو اتلس میاشتنی اقامت ورکړي. له دې پروګرام سره سم به 2500 افغانان په امریکا کې د کار کولو او موقتی استوګنې اجازه ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل شاوخوا 2000 افغان محصلانو د افغانستان د پخوانی حکومت کارکونکو او هغو کسانو ته چې په سیاحتي ویزه امریکا ته ورغلي او بیرته افغانستان ته تللی نشي هم په امریکا کې د استوګنې اجازه ورکول کیږي. له دې سره به دا کسان په امریکا کې د کار اجازه هم ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت د وزیر الیاندرو مایورکاس په وینا د دې اعلان معنا داره هغه افغانان چې تیر کال د ګډوډۍ په منځ کې له رسمي پروسې پرته او بې له دې چې امنیتي سابقې وڅېړل شي امریکا ته راوستل شول له امریکا څخه نه ایستل کیږي. د کډوالو ملاتړو او یو شمیر سیاستوالو د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راوړ چې په امریکا کې د افغانانو د اوسېدو موده اوږده کړي ځکه چې اکثره بیرته خپل هیواد ته تللی نشي او کولاړ هم شي د افغانستان وضعیت ښه نه دی. د رواني اونۍ په پیل کې د بایدن حکومت اعلان وکړ چې اوکراینیانو ته د امریکا موقته ویزه ورکوي. د تیر میلادي کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تر 140,000 ډیر افغانان د امریکا او د دغه هیواد د متحدو هیوادونو له لوري له افغانستان څخه وېستل شول چې اکثره امریکا ته لیږدول شوي دي.
اوس هم د ترازو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي د هغو افغان مشرانو لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړوي چې البته یو کمیسون جوړ کړی دی چې له هیواد د باندې دی. دغه کمیسون پرون جوړ شو.
د طالبانو حکومت وی له هیواد په بهر کې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط او هیواد ته د هغو د راستنولو په هدف یو کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا دغه کمیسون د جوړېدو پریکړه د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په اونۍ زغونډه کې وشوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې د ملت د یووالي او د حقوق کسانو چې له هیواد بهر دي د تماس لپاره یوې کړکۍ ته اړتیا و چې دا کمیسون به په دې برخه کې رول ولوبوي.
هدف څنګه داده سي داده تماس او ارتباط او کمیسون وي چې هغه د حقوق افغانانو سره تماس ونی سي سي له افغانستانه وتل دي او هغه شخصیتونه دی افغانی شخصیتونه دی او د غور اتک هیواته ضرور ده په دې مخزي افغانستان ملت برته واحد ملت سی یو موټی ملت سی د یو هیواد لپاره ټول کار وکوه او د نور هیوادونو کې د افغانستان د خلکو واره کېدل او د غو مهاجرتونو او تکلیف واستونځي دا را فسید دي د لپاره د تفاهم یو کړکۍ ته ضرورت نو په همدې بنا د کمیسون ایجاد ته اړتیا و.
په دغه کمیسون کې به چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر مولوی شهاب الدین دلاور به مشري په غاړه لري، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا، د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وسیق، د امر بالمعروف سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفی، لوی درستیز قاری فسیح الدین او د کورنیو چارو وزارت سلاکار محمد انس حقانی غړي توپ لري. شغله مجاهد وای دغه کمیسون به چې لا په ابتدایي پړاوونه کې دی هغو افغانانو ته چې خو بد دي او له افغانستان سره د ارتباط او تماس نیولو لار نه لري د ارتباط لار هوار کړی. د دې په وینا کمیسون به ټول ته بلنه ورکړي چې هوا تراستانه شي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پرونو ویل چې په افغانستان کې په هارو دو ساعتونو کې یو مندوار میرمن د زیګون پر مهال مړ کیږي. د طبي شورا په خوانی مشره نسرین اوریاخیل هم پر همدې موضوع غږیدل.
دا یو څرګند حقیقت ده چې په ټوله نړۍ کې چې فقر له بشري خدماتو سره یو تړون لري او هر څونه چې فقر ډیریږي همونه هغه خدمات سیاسي خدمات دي تعلیمي خدمات دي او ټول بشري خدمات ست کتر راسي. متاسفانه په افغانستان کې پخوا هم د مور او د ماشوم مړینه ډیره چکه خو بیا په یو ترڅ دې څو کلو کې یو شلو کلو کې دا ورو ورو ښکته شو. اوس بیا هم په جنوبی آسیا کې هغه جګترین سطح د مړینې متاسفانه افغانستان لري، خو مطمئنن پس د اخیرو تحولاتو نه چې ډېر کومکونه بند سو، خلک ډېر زیات مهاجر سو، بیکار سو، نو مطمئنن چې دا د میندو او د ماشومانو مړینه ځکه چې په شفخانو کې د خدماتو سطح ښکته کیږي او اکثرا په خدمات صحي خدماتو کې ماشونه نسته، دوا نسته، نو مطمئنن چې د مور او د ماشوم د مړینې سطح جګیږي ځکه چې له یوې خوا نه په خپله صحي فسیلیټي یا شفخانو کې مشکلات او چلنجونه سته او له بلې خوا نه چون فقر ورسره یو ځای کیږي، بې وزلي یو ځای کیږي، کورنۍ نه کولی شي چې خپلې ښځې او ماشومان صحي مراکزو ته ډاکترانو ته بوزي او په هماغه موقع او په وخت باندې د هغو غم وخوري. نو زه هیله لرم چې نړیواله ټولنه سیاست له صحت جدا کړي او د صحت برخه کې هغه څه چې پخوا یې همکاري کوله په یو قوي نظارت سره خپل همکاري ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د طبي شورا پخوانی مشره نسرین اوریاخیل.
خبری سات ل آزادی رادیو
سموخ کاغله آزادی رادیو نه اوري یو نوې راپور خي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خبري اعلان په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر شوی. تفصيل په دې راپور کې
د افغانستان د خبري اعلان مرکز او د افغانستان د آزاد ژورنالستانو ټولنې د چهارشنبه په ورځ د کب د 28مې په پلمه چې د خبري اعلان ملي ورسته خپل کلنۍ راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په 1400 کال کې د جمهوریت د دورې په پرتله د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر زیات شوی. د دې بنسټونو په ګډ راپور کې زیاته شوی تیر وو میاشتو کې چې طالبان په افغانستان واکمن شوی د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی دوه اتیا پیښې ثبت شوی چې خي خبريالانو سره ډېر تاوتریخوالی طالبانو کړی. د 1400 کال په لومړیو میاشتو کې، یعنی هغه مهال چې جمهوریت نظام وو، دا شمېر یوازې 15 شو. د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې مرسیال فرهاد بهروز زدي راپور په اړه آزادی رادیو ته وویل
په 14 کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټول 113 قضیه ثبت شوی، له 5000 زیات خبريالان بيتند شوی او 240 رسنۍ تړل شوې دي.
له رسنۍ او خبريالانو د دوه ملاتړو بنسټونو رسمي شمیرې ښیي چې د تاوتریخوالي په ګډون په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اطلاعاتو ته لاسرسی، ځان سانسوري او اقتصادي ستونزې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې لوی ننګونې دي. په دې راپور کې زیاته شوې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې څلويخت اصلنه رسنۍ تړل شوې او 13 سلنه نورې د اقتصادي ستونزو له امله په وقفه او محدود ډول فعالیت کوي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو نظر وپوښت، خو وایاندویانی خبرو ته حاضر نشول. د دې وړاندې د طالبانو حکومت د جمهوریت دورې د ټولیزو رسنیو قانون د عملي کېدو وړ بلل او ویلي وو د بیان ازادۍ ته د اسلام په چوکاټ کې ژمن دي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پر اوکراین د روسیې د یرغل له 28مه ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون چهارشنبه وویل چې د روسیې او اوکراین د خبرو په دوام کې دواړه خواوې د اوکراین لپاره د بې پرې تو پر دریز موافقه ته نږدې شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا خبره څو ساعته وروسته لدی وکړه چې د اوکراین ولسمشر په لومړي ځل خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه او ویل چې د روسیې مرکزی پلاوی دریز او سلوک نسبتا حقیقت ته نږدې ښکاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دې ته په اریچه د دوه هیوادونو ترمنځ په خلایني او روغي جوړی ته هیلشته وویل. له امنیتي ضمانتونو سره بې پري دریس اوس د خبرو اترو په ایجنډا کې شامل دی. دا داسې مسأله ده چې اوس په خبرو کې پرې بحث کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د روسیې د یرغل دوه بشروسي وسی. په دې موده کې روسی ځواکونو د اوکراین بنیادی تاسیسات په څو ښارونو کې استوګنی ودانۍ او شاري تاسیسات تر لپسې بمباري کړي او سخت زیانونه ور اړولې دي. همدارس روسی ځواکونه د اوکراین د پوز لکلک مقاومت سره مخامخ شوي او هغوی نه دي پرېښي چې پلازمینی کیف ته ننوځي. په همدې حال کې د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون د امریکا کانګرس ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې پر امریکا او نور لویدیځ نړۍ ژغ وکړ چې له اوکرين سره هر ډول مرستې وکړي چې دا هیواد د روسیې په وړاندې د خپلې ځکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ دفاع وکړي. زیلینسکی کانګرس ته وویل دا لویه غوښتنه نه ده چې اوکراین د نه الوتون اعلان کړي، او که دا هم نشي کېدی نو اوکراین ته پوځي مرستې ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري خبري ټولګه پای ته رسیږي. د دغې خپرونې پاته څو شیبو کې له اجمل ان سره ملتیا وکړئ. زه 8:30 بجې بیرته راستنیږم.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
دا خبرونه دې برختمو اجمل اند هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پوخانی دودونه دی ورکیدو لږ واخ سره مخ کړي. ل دې دودونو یو هم بلوچی اتان دی. ډیر بلوچان په دې باور دي چې بلوچی اتان ورو ورو له خلکو څخه د هیرودو په حال کې دي. دوی اتان د پښتنو او بلوچو ګډ لرغونې میراث یادي.
چا پولیوا چا په لیوا د بلوچي او برهوي ژبو تورې دي چې اتن توایي. بلوچستان او برهویان هم د ودونو اخترونو ماشوم زیږیدنې او ډیرای داسې نورو خوشیو په موکو لا ډال سره په اتن کې شځي د ګیډي او ګڼ کمسترستونی او سړی څنې اړوي سندرې ورسره بولي او تاړي هم وهي. خو کله کله د اتن په دوران کې ډولچی هم لا ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه ژو بوري پښین کلاسي پلاس وي او ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتنچان پرته له ډالو اتنه نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتنچان به له ډالو څرخیږي، خو دغه اتنچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچ اتن په دریو برخو وشلې بولی.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم د اتن یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتن دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وای چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیانو پورې او په دغه پورې اثر لري او اکثره دا جالوان او پرخشان علاقو کې کېږي. اور دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتن ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وای. هغه دریس چې دی بیډول هم وهل کېږي، ډول سره هم وهل کېږي.
شاغلی زرکون وایي د پښتني اتن په رنګ بلوچي او برهوي اتن په دغه دریو ډولونو کې د نن ډیری نمونې لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نوموړی اتن د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتن د پښتون او د بلوچ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شاید دی. یو بل اتن دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي لټوکی ورته وایي، لکړې سرګډ دوی دا اتن کوي.
په افغانستان کې تیرو څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو دود یې همدا بلوچی اتن دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوچی اتن کېږي، خو په ځینو سیمو کې مخ په هېرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوچی اتن په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړېدلی. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتې کله کله کېږي، خو په ښارونو کې بیا تر یوې اندازې کم رنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې سته، خو چې څومره بلوچان ښار ته رانږدې کېږي یا ښارونو پراخېږي، بلوچي اتن ورسره کمی جواز نه بلوچي اتن، بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې. دا یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه هم دغه خبره صدقې.
بلوچستان دغه غنی دود ورکیدو تاندیش مندی. د پښتنو پرنګ په بلوچستان کې هم اتن یو غشتلې دو د چې ډیرای اتنچان او مینوال لري. د بلوچستان اتن له ډول سره عموما سورنۍ هم وهل کیږي او په دغه سورنۍ کې د بلوچستان ترڅنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهور سندرو نغمې نیول کیږي.
د کونړ اوسیدونکي وایي هر کال په زرګونو نیالګي او زینتي بوټي د سرکونو پر غاړو، په ښوونځیو، دولتي ادارو او نورو ځایونو کې کینول کیږي، خو د نه پاملرنې له کبله ګڼ دغه نیالګي تر ثمره نه رسیږي. وچیږي، څاروي خوري او یا وبنه ورسیږي. دوی وایي خلکو ته پکار ده چې هغه نیالګي چې په دې فصل کې کینول کیږي په ګډه یې د یو شریک مال په توګه ساتنه، څارنه او پالنه وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
گوهر صاحب د کونړ مرکز اړوند چغان څلورلارې سره نږدې د توت نوی نال شوی نیالګي ته ولاړ دی. وایي د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست او یا هم د نورو کسانو لخوا هر کال د پسرلي په موسم کې د سلګونه زر افغانیو په لګښت نیالګي او زینتي بوټي نالیږي، خو په سمه توګه یې ساتنه نه کیږي. همدا لامل دی چې یا وچ شي او یا هم د څارویو خوراک شي.
هیڅ پالنه نه کیږي، هیڅ روزنه یې نه کیږي، او بیا د وخت په تیرېدلو سره څه د وچکالۍ له امله دغه بوټي زیانمن شي او څه د دغه حیوانات راځي هغه خوري. په دغه باندې ډېر زیات لګښتونه شوي وي، د روزنه شوي وي، ولې هغه بوټي هم د منځه لاړ شي او پیدا هم نه کوي.
د اسدآباد اوسیدونکي اکرام الله راته وویل د بوټو او نیالګیو له نالولو او کینولو وړاندې باید اړوندې ادارې او ولسونه د ساتنې او پالنې لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې بوټو ته اوبه ورسول شي او هم د ماشومانو او څارویو څخه وژغورل شي.
پکار د چې دته د سی او سیف غوندې جال ورکو یا بل شو ورکو چې داغه سره بوټي وساتل شي او به ورته په وخت ورکو داغه تر رسیدګي بعد هر چا حق دی چې بوټي باندې پام وکړي. دا بوټي د ټول ولست دی، د ټول ملت دی. دولت ته د هیڅ نه پریدي، موسساتو ته د نه پریدي، د دې مسولیت د دې حفاظت دا زمونږ یو واجب ده.
روغتیا پالان او د چاپیرل ساتنې مسولین وایي ونې او بوټي تازه او پاک هوا تولیدوي، د سیلابونو او توندو بادونو زور کموي، ورسره وروختونه زیاتیږي، په واورینو سیمو کې تر ډیره وخته واوري ساتي. همدا لامل دی چې د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړیږي او په برکت یې کاریزونه او چینې تاندیږي. دوی له حکومت او مرستندویانو غواړي چې د ځنګلونو په بیا احیا او د کرل شوو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې پوره همکاري وکړي. د حکومتي مسولینو په وینا چې په کونړ کې 2 میلیونه میوه ورکوونکي او بې میوې نیالګي روزل شوي، چې له دې جملې 15,000 د مرکز اسدآباد اړوند ښوونځیو، دولتي ادارو، جوماتونو، دینی مدرسو او د سرکونو غاړو کې نال کړي دي. د دوی په وینا چې په زرګونو نورې ولسوالیو ته لیږلي او کوښښ کوي چې ولس سره یو ځای ساتنه او پالنه وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې دا عمره سړی خواري وو کې دا عمره بوټي نال کې او بیا دا غي پسمانه ونی شي، دا غي تکاتنه ونی شي، هغه ته د اوبو تنظیم یا دا غي پاملرنه او ته ونی شي، نو واقع دا خواري ټول اسيزي. نو ان شاء الله په دا باره کې مونږه کوشش کوو چې دا غي بوټو خاصاتنه وشي او دا غز مونږه دراتون کې چاپیریال د فارې او خایست ثابت شي.
د کونړ وسیدونکو وای په 13 کالو کې د کونړ په څیر د هیواد په بیلابیلو برخو کې په میلیونونو نیالګي نال کړی شوی، خو د نه پاملرنې له امله یې ډېرې لمنځه تللي او ډېر لږې پاتې دي، چې اوس ترې زده کوونکي، د دفترونو کارکوونکي او پر لویو لارو تلونکي مسافر ګټه اخلي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سرحد په تماس کې محللم چې زما پیغام ټولو چارواکو پورې ورسوي. دلته موږ ته د عمارت لخوا څخه پرچې راکول شوي چې په نورو ولایتو کښې شروع شوي دي، په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کښې شروع شوي دي، چې نه ده چې دغه ژر د ژره شروع شي، موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
طالبانو مشران څه خلک دي، زور ته ټول وخت هدایت کوي. دې په سارا کښې چې دا برک کوټونه اغوستي دي، یا تربرګلوي کوي، یا د مرستو دپاره اغوستي، لدیس خلق پتنگ دی چی اصلاحات کی راوری تغیر و تبدیل ہو کی دا تغیر و تبدیل ہو کی یہ دا اکی دا بولی تولی دی خیر خیرات دی لدیس خلق دیر پتنگ دی کش لندگر و خلق تنگ دی چی چوک پتنام ویری چوک پتنام ویری عالمان نست عالم نگاز کارنی کی یا تعلیم افتائی اخلاق دی ہو کی چی راحت ہو کی و دا لر رسیم و تلاس رسائی ہو کی سلام بی سلام
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234
ستاسو پیغامونه وو وس هم دومره تر بیا خېچاري
بیا هم خراغ لې اتنیمه بجې شوې وړاندې درته دوا او نيځ خبرونه بشري حقوقونه او نیمه نړۍ لرو خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته یو نوې راپور خي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر شوې د افغانستان د خبريالانو مرکز او د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې کلنی ګډ راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د خبريالانو په وړاندې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی زیات شوې بلکې پر دوی د فعالیت کړي تنګ شوې او اطلاع رسونه او رسنیز کارونه هم ډیر محدود شوې دي طالبانو د دې راپور په اړه تازه خبرګون نه دی خودلې خو له دې وړاندې ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لزګونه قلمه تاریخي او فرهنګي آثار له قاچاقبرو څخه نیول شوي دي د طالبانو ولایتي ادارې پرون وویل چې امنیتي ځواکونو یې د یو څلوېښت قلمه تاریخي آثارو د قاچاق مخه نیولې او اطلاعات او فرهنګ ریاست ته یې سپارلې دي د پاکستان حکومت پرون وویل چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونه پای ته رسوي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د روغتیایي چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په یوه خبري غونډه کې وویل سره له دې چې د کورونا له کبله بندیزونه لري کوي خو د واکسین شرط به په خپل حال پاتې وي ځکه چې دا وبا لا پایته نه ده رسیدلې د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچستان سره د خبرو اترو پلان ګړندای شي د بلوچستان ایالتي حکومت وایاندې فرح حزم شاه پرون وویل د بلوچستان امنیتي وضعیت له قوی څخه په کار اخیستو نشي سمیدای او قسم هم شي موقتی به وی او سمو د ورو صبر ته خرابيږي د دې په وینا د پاکستان حکومت د پراتونکو څورځو کې له بلوچستان مخالفانو سره د خبراترو یو تګلارې چمتو کړي د پاکستان حکومت تر دې په خوا هم له بلوچستان بلتن غوښتونکو سره خبرې کړي خو دواړه خواوې کومې موافقې ته نه دي رسیدلې په ایران کې له بنده آزاد شوی دوه ایرانی الاصل بریتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف او انوشا اشوری بریتانیا ته ورسېده د دوی د آزادۍ دوه پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې او پر اوکراین د روسیې د یرغل له 22 ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي زموږ غاګل ازادۍ رادیو نه اوریدونکو که غواړئ چې د دغو خبرونو او دغه راس د نورو راپورونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ تاسو زموږ ویبپاڼې ته همدا اوس ورتللی شئ ادرس دی ازادي رادیو ډاټ کام که چیرته انټرنیټ کاروئ یوازې زموږ پر ویبپاڼې بسنه م کوئ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او دغه راس پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه راپورونه پر ټویټر کې هم موندل شي اوس هم وارو رسید او نيز خبرونه ته لمړی هم اساسي او بشري حقوقونه او ورپسې هم د خځو په اړه ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ له یاده مباسه
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبد الوهید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده دوی ته بلک خراغلاست وي خپل پښتني به پایل کړو ډیره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راک لمړی پښتنه به د مطرح کوم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوی دی مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمه ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده، او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضی صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته ته دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوښ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام لوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغوی د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري، هغه چا چې پوهاوی نه لري، دوی سره برابر نه دي. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلم هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث په روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري، او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نور ته د روښنایي لاره وروخی.
فرضی سپ حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
په نړۍ کې حکومتونه، خاصه هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني، او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي، او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي، او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
اثر لدی چې فرضی سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د زده کړې د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریخدل کیږي زده کړو ته.
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاند وایو چې یو خو هغه یوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه یوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي، هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطحه باندې هغه هوادونه محکومی دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
اندر از رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابر کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانه کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي جوان پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی، زمینه برابر کی، دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی. کدوی د حق ته توجه و نه کړی نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطحه ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې لوجنه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټول افغانانو ته او پنهړي کې ټول انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه کو او خپل اولادونه په هر شی وچ کیږي، کیدای شي چې زین حکومتونه زین حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیر زیات مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیر زیات مننه.
شه ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتده فرصت رو تکلیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نیما نړۍ
اخسر بمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سال ویخت ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ورزش په ګټو ګڼې میرمنې پوهیږي خو عملی کول سخت تخکاری کله ورځنی بوختیا او کله هم د مناسب ځای او وسایلو د نشتون په بهانه ورزش پریږدي ځینې ښځې بیا د ورزش په ښېګڼو خبرې نه دي یا هم د ټولنې حاکم دودونه اجازه نه ورکوي چې دوی ورزش وکړي ستړې خسته او بې حوصلې وي بیا نو هماغه وي چې د وخت په تیریدلو سره یې ظاهري بڼه هم بدرنګ شي
ډاکټران ویلي چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهي او حالت وایي نه کې وزن دې نه کمیږي لږ مې وزن هم زیات ده
د ډاکټرانو په وینا هر انسان په ورځ کې یو یا هم نیم ساعت ورزش ته اړتیا لري د طالبانو له وخت رسیدلو څخه مخکې د میرمنو لپاره ډیر شمیر ورزشي کلبونه فعال وو ښځې به ورتللې او هلته به یې ورزش کاوه له ورزش سره به له کور څخه بهر هم په بیلابیلو کارونو بوختې وې خو په دې وروستیو کې نه کلب شته او نه هم اکثره میرمنو ته کار کول چې د دوی بدن په حرکت کې وي او په یو رقم ورته ورزش شي د مکرویانو اوسیدونکي ګلالۍ وایي چې د طالبانو له راتګ څخه وروسته ورزش ته نه ده تللې دفتر یې هم بند دی په کور ناسته ده خوري څښي او خوب کوي نو ځکه یې وزن زیات شوی دی روغتیا یې د پخوا په څیر نه ده خفه خسته زړه تنګې او یو ډول مړاوې شوې ده
کور کې بلاخره خوراو کې نه ورزش مې کاوه د میغه نه مې چربین پیدا کړه وزن مې زیات شو دا مشکلات راته پیدا شو ډاکټرانو ویل چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهي او حالت وایي نه کې وزن دې نه کمیږي لږ مې وزن هم زیات ده
ورزش له سیګاټو سره د اندام تناسب ساتي له ژر زړېدلو نه مخنیوی کوي اندېښنې راکموي عمر زیاتوي او انسان یو ډول خواږ ساتي د کابل په کارتیناو کې څلور دیرش کلنه رویا وایي چې دال چادري سره بهر قدم وهلو ته وځي ځکه که یوه ورځ هم په کور کېني نو ټول بدن درد کوي
زیده وتلې ملا درد مې لږ خسي په خو درد لرم ملا درد لرم چادري کې بیا وځو تنه داسې مې نه پرېږدي په خو لږ مخم پټي نو سوز بیا دی خانه سو سودا یو شیخ خوزی خورده
خدینا پوخلی پارکونه هغه ځایونه دی چې اوس هم د ډیر عمر میرمنې ورته راځي او ورزش کوي د کونړ اوسیدونکو ماجبینو چې خپل لمسیانو سره راغلي وایي چې د وینې فشار په ګرځېدلو نارمل شي
ورزش کوو څلور کال کېږي بیا ډیر مو اندام ښه ساتلی دی او ډیر مو اعصاب ښه ساتلی دی ډیر مو پوست ښه ساتلی دی خو ډیره فایده وجود کوي یو رقم فشار به مې لوړې دی یا به یو رقم ډیر ښته کېدي چې ما ورزش شروع کړي از ما فشار سره ورک شو بیا هیڅ فشار نه لرم کله پنځوس کلن ښځه هم یې فشار مې ورک شو
چیرې په ځوانۍ کې ورزش ونه شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډیر احساسیږي نوی کلنه ماګول چې د ورزش ښېګڼې په خپل بدن کې ګوري ارمان کوي چې کاشکې ورزش مخکې شروع کړی و
باز ځواني وانو موږ ځانو مستی دی نو چې اوس زاړو شلو ار مرازن شپاش دا شکار مې لګ سره خدې د وازم سره نه د ګرځونی سره شکار مې ټټ دی نورا سيزو سپک دی دا کور کې مزویاتو زمیر مې ته چې دې ګرځا لتر ته به شلو نو به چې ته ورزش کوا دا و شکر دا و خره مې ویني ګور خرم کنه و ورزش ته جوړه مرسم
د کارتسی اوسیدونکو نجلا وایي چې ډیر وخت ورزش نه دی کړی اوس د خپل شکر د ټیټېدلو لپاره یوازې قدم وهي که سم له لاسه ورزش پیل کړي بدن یې خوږیږي
دا شکرم بیا خبره ټیټ سي فشارم ښه سي شکر لرو فشار لرو کیم خوږیږي مونږ وایي که لږ چسپان د سوخي سو چستې سو تنازه خو منډه وهم نور ورزش نه سو لاس پکې نه سو کوره خوږیږم ټوله کاته منډه دوري وهم
په خبرونه کې د ورزش ډېرې ګټې یادې شوې ورزش د میرمنو لپاره یو ضرورت وګڼل شو په داسې حال کې چې ښځینه کلبونه باندې او ټولو میرمنو ته د کور په خوا کې پوښلي پارکونه هم نشته چې ورشي او سپورت وکړي. نو د روغتیا او د ځان خوښ ساتلو لپاره به څه ډول په دې وتونیږو چې په کور کې د ورزش کولو زمینه برابره کړو؟ په خوشحال خان کې د ښځینه کلب پخوانۍ استاده جمیله وایي، له دې چې د حالاتو ښه کیدلو ته لاس تر زنې کینو، ښه به دا وي چې په کور کې ځینې ورزشونه وکړو. دا چې څه ډول، له نوموړي سره مې مرکه کړي په ګډه یو.
ورزش خو د صحت یو برخه ده. څوک چې ورزش کی هغه هندام ښه ده، هغه رواني حالت به ښه ده او د ناروغۍ نه لرې وي. څوک چې اوس چې طالبان راغلي ده، کلبونه بند ده، دفترونه هم داسې ښځینه کولی نه شي چې باندې لاړ شي ورزش وکړي او یا کار وکړي. ښځینه په کور کې کولی شي چې اشپزخانې نه حرکات وکړي، په کور کې رسپانپزي وکړي، او څوک چې په تعمیر کې ژوند کې په زینې باندې کته پورته شي چې دا حرکتونه دې ته د صحت چې خراب نه شي دا مخنیوي کوي. څوک چې ضربه شي عمر به ډیر شي، هغوی خامخا د وینې غوړ لري، شکر لري، قلبي مرضونه هم لري. هغوی کولی شي چې په کور کې همداسې ساده او آرام حرکتونه وکړي، د دې اعصاب نه آرامه کیږي، رواني حالات به هم کیږي. دا ښه ده چې په زینې باندې کته پورته شي او په کور کې هم کار کولی شي. مونږ یو اصطلاح هم لرو، وایم چې څوک چې نشي ورزش وکړي، هغوی کولی شي شل دقیقې په کور کې بازی وکړي، ګډ وکړي، ډانکس وکړي، او دا ډیر ښه یو ورزش ده. رواني حالت پخوي، خوشحال وي او اندام هم ښه کیږي.
بله، نو کله چې چاته زمينه برابر نه چې ورزش وکړي بیرون، دوی کولی شي په کور کې ګډا وکړي، کله طالبانو وخت هم ده.
او دا څه خو کولی شي، مجبوري ده.
بله، هغه کسان چې ویلې لري لږه نه سره کم ګټه واخلي د ورزش لپاره،
هغه کولی شي چې من د وحیدا وش وکړي، هولې لري په ولې کې هم حرکتونه کولی شي، هم رسپان بزی کولی شي، هم من دی وحیلی شي. دا هم خو خدا هغه لپاره
تاسو مخکې له حرکاتونه یادونه وکړه چې دوی منظم حرکات وکړي تر څو رواني حالت هم ښه وي او له ناروغۍ نه هم خوندي وي. که په لنډه توګه راته ووایي کوم حرکات څه رقم
د شکم حرکتونه، ساده حرکتونه، پښه حرکتونه، لاسونه حرکتونه، د سر حرکتونه، شکم حرکتونه، دا ټول حرکتونه ساده حرکتونه په کور کې هر څوک کولی شي.
مثلا کراتوي لاسونه څه رقم کی؟
اول لاسونه خلاص کی، پورته کی، او داسې چې اپوزي کی، او لاسونه یوې بل خوانه نږدې وکړي او لری وکړي. دا حرکتونه د لاسونه او د پښو نه هم داسې کیږي چې استلاوي بیتک کینه او جیک شي، کینه او جیک شي، او د شکم حرکتونه، د خېت حرکتونه، لاسونه ته سر خواته کلک وکړي، کول شي چې سملی او بیرته جیک شي، نوی درجه نه جیک بشي، او زنګونو څخه فشار ورکي چې سملی په خیم جیک کې اول یو په خپل بل په خام داسې لاسونه هر حرکت چې کوي تر لاس پورې حساب وکړي.
یعنی دا د ګټه رسولې شي،
او په دې شرایط کې دا ډیر ښه ده او ګټه هم رسوي، او مونږ په کلب کې همداسې تمرین خزته ورکو. اوس خو مجبوری ده، اوس خو زمونږ خلک په مونږ په فکر نه ده چې دا کلبونه باید خلاص بشي، طالبان هم نه پریږدي. د دې لپاره دا لیک ښه ده، ډیر نه ده، او په کلب کې هم همداسې تمرین ورکو. د دې توپیر دا ده، هغه چې په کلب کې ژوندې خوانه مونږ هغوی ته تمرین ورکو او یو استاد لري، او داسې چې په کور کې ده داسې خو استاد نه ده. هر څوک کولی شي چې خپل ځان نه یو حرکت اجرا وکړي او تر لاسه پورې حساب وکړي. اوس خو بل چاره نشته.
یو شمیر میرمنې بیا وسایل بهانه کوي، وایي موږ د سپورت لپاره شیان نه لرو، وسایل نه لرو. غوته څه وایي؟
شیان خو او ماشینالات بدون شک هغه کولی شي چې بیل نه د دې ماشینونه ورزش وکړي. داسې حرکتونه ده بانه کوي کې ځنې شم کولی دا ورزش وکړم، ځکه ماشین نشته. هغه کولی شي په کور کې منډه وهي، بایسکل خوشته په کور کې، هغه کولی شي په بایسکل نه حرکت ورکړي، دا ورزش ده. نور حرکتونه چې ده هغه ماشین ته اړتیا نشته. دا د لاسونو او د پښو حرکتونه ده، دا چې خپل ځان ته فعال نه کړي داسې نشي کولی چې ماشین آلاتو بنا وکړي. باید هم داسې گزاره وکړي.
ډیر زیات مننه. خیر سلام.
درنو دوستانو، ورزش ته وخت ورکړئ او ګټه په ورځني ژوند کې وګورئ. د ورزش د استادانو په باور کې یو جلور سر عادت شوی بیا په خپل هم نه پریږدی، ځکه ورزش مو تازه، ځوان، خوښ، آرامه او روغ ساتي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظرونه شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدی: 00 420 24 40 6 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمور ولا ودی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کله ګورم یو آواز اورم سچي آینه کې یو کله ګورم یو لکه سا غل دیم دلکه